د مشال ریډیو اوریدونکو میناو سلامونه مېمنه ز بشیر غواخیم او د 12 بجو په خبرونه کې ساسه هر کله کوم لو 12 خاطر ایبي بجو پورې با په دې خبري غړي کې تاسو بیل بیل ریپورتونه وړاندې کو او امداراز د دې غړي په دوران کې تاسو مطبوعاتي کتنی او مرکه هم در اورو خلک څنګه چې خبرې از د هرې غړي په سر کې موږ تاسو ته ول خبرونه وایو د خبرونو لپاره را سره نجیب امیر په سټوډیو کې دي نو راځي چې د نړۍ له حالاتو ځان خبر کړو
پېښور ته د حاجیانو د ستنېدو لړۍ روانه ده پرون په لومړۍ الوتکه کې له 300 نه زیات حاجیان ستنه شول افغان چارواکي وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره مهم تدابیر نیسي او په بغداد کې به می 14 لسو کسانو ته مرګ ژوبل اړول دا هم پوره خبرونه پېښور ته د سعودي عربستان نه د حاجیانو د ستنېدو لړۍ له پرونه پیل شوه د پی آی ای په یوه الوتکه کې 329 حاجیان د پېښور باچاخان هوایي ډګر ته ورسېدل په دغه الوتکه کې پېښور ته رسېدلي حاجیان وایي د دوی د الوتکې پرواز څو وارې وځنډېده چې له وجې دوی پریشانه و د حاجیانو د استقبال لپاره د دوی کورنۍ په ګلونو سینګار کړي موټرونه هوایي ډګر ته وړي خو دغه خلک وایي د پولیسو د هوایي ډګر د چارواکو رویه ورسره مناسبه نه ده سخت کال په سعودي عربستان کې په دوو حادثو کې ګڼ شمېر پاکستانیان هم وفات شوي دي د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف وایي د مینا په پېښه کې د مړو شوو پاکستان نی حاجیانو شمیره 200 ته رسیدلی او په دې سربیره 25 نور لا هم ترې تم دي یو تازه خبر وایي چې د ډیر اسماعیل خان سره نږدې په ټانک کې د قاچاقبرو او پولیسو ترمنځ په نښته کې د پولیسو درې سرتیري مړه شوي او د اس ایچ او په ګډون درې نور امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي چارواکي وایي دا پېښه هغه مهال رامنځته شوه چې پولیسو په عمر اډه سیمه کې د مخدره موادو د خرڅلاو په یو مرکز برید وکړ په دې پېښه کې د مخدره موادو یو قاچاق وړونکی هم وژل شوی دی د ننګرهار چارواکي وایي چې د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې نن سهار شاوخوا 4:30 بجې داعش وسله والې ډلې یو وار بیا په دوه سرحدي پوستو بریدونه کړي چې لا هم پکې جګړه روانه ده د ننګرهار د والي ویان احمد زی عبدالزی دغه پېښه تایید کړه خو د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار امنیتي چارواکو پرون ویل په چین او هسکمینه ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو تیاری نیسي او هغه رپورټونه یې رد کړل چې وایي دا ولایت اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش تر شدید ګواښ لاندې دی د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فراهي پرون خبریالانو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولی شي
د لشکرکشي دوران تیر دی دلته فعال اردو وجود لري دلته فعال پولیس وجود لري دلته فعال امنیت ملي وجود لري دلته نظم عامه وجود لري سرحدي وجود لري دشمن ته په چین کې هم په آخري نقطه کې ضربه ورکوي امنیتي ارګانو ټول په دې توافق رسیدلي دي ټول ټول چک پوینټو ته به هدایت هم ورکي چې موږ هیڅ غیر مسؤول وسلوالو ته اجازه نه ورکو چې په ښار کې دې راس مانور اجرای
بل پلو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر ضربه د ښار وضعیت بدل شي د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال او د کورنیو چارو وزارت مرستیال وزیر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پر کندوز ښار په پرونۍ حمله کې بهرنیو وسلوالو تروریستي ډلو لاس درلود د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سالنګي وویل د ښار د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیول شوی دي په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په کندوز کې د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کړی چې ملکی خلکو امنیت ته پام وکړي د دې سازمان د اسیا د چارو مطبوعاتي مسول پرون مشال لړیو ته وویل چې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه باید د نړیوالو قوانینو پر اساس د ملکی خلکو د امنیت ډاډ ورکړي د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر هغو خلکو چې په مستقیم ډول په جګړه کې ونډه نه لري حمله جنگي جنایت ګڼل کیږي دا مشال لډیو د تاسو د دې محل خبرونه وره د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په افغانستان او عراق کې له دیموکراسي سره د مرستې په سیر په سوریه او یمن کې هم د دیموکراسي د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دي روحانی پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې وویل چې هیواد په منځني ختیځ کې د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره همکاري ته چمتو دي روحانی په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ پړه پر امریکا واچوله او ویل چې امریکا د اسرائیل ملاتړ کوي او په افغانستان او عراق کې مداخله کړې ده د عراق د پلازمینې بغداد په یو مصروفه تجارتي سیمه کې ځایي پولیس او طبي سرچینې وایي د موټر بم په یو چاودنه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو ډګروال وایي په دې چاودنه کې چې د رستورانتونو او مشروباتو په یو ډک بازار کې وشوه اته تنه نور ژوبل شوي هم دي. چاودنه په بتاوین سیمه کې شوې چېرته چې سنیان او شیعهګان ګډ ژوند کوي. په سملاسي ډول چا د پیښې ذمهواري قبوله کړې نه ده. تر دې وړاندې دا ډول اکثرو پیښو ذمهواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبلوله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه شام ته د خپل هیواد ځمکني ځواکونه ناستوي، خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د هوایي ځواک د برخې جوړېدو په اړه مثبت نظر لري. تر دوه کاله ځنډ وروسته د امریکا او روسیې ولسمشرانو په نیویارک کې د لیدلو پر مهال د شام او یوکرین په حالاتو خبرې وکړې. په دې موقع ولادیمیر پوتین وویل د بشار الاسد ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې برخه اخلي او ملاتړ یې نه کول ستر اشتباه ده. نوموړي زیاته کړه د بشار الاسد د ګوښه کېدو په اړه هر فیصله باید د شام ولس وکړي. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل ځینې نړیوال طاقتونه د شام په ملاتړ کولو داسې برخورد کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت له اصولو او د بشري حقونو څخه په ټکر کې ودرېږي. نوموړي زیاته کړه امریکا دې ته تیار ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه د شام د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي، خو د دې لپاره به دا ضروري وي چې د اسد نه د واک د انتقال په اړه خبرې وشي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د 2015 کال پورې د نړۍ له جوهري وسلو پاکه کړي. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل په 21مه پیړۍ کې باید د نړۍ د انسانانو ستر مقصد همدا وي چې نړۍ له جوهري وسلو پاکه کړی شي. نوموړي زیاته کړه هیواد د نړۍ لومړی هیواد و چې له خپلو ایټمي وسلو لاس په سر شو. دا وسلې د 1991 کال نه وړاندې د پخواني شوروي اتحاد پورې مربوطې وې. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او له نجیب امیر څخه مو خبرونه اوریدل. په دې غړي کې بعد د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. سعودي عرب کې د مینا په ټیل ماټل کې د مړو شو پاکستانی حاجیانو شمیره زیاته شوې ده. دوی کې محمد سلاوت هم شامل دی چې مړی یې ورک دی. د هغه ورور وای
زموږ د حکومت مطلب لکه غلطی دی. د دې کارګدګي چې سفر ده کدی لیک زور پاغي یا چولې د نور ملکونو هغه پیدا کړي شي او دا ولن شي پیدا کړي.
افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار د بیرتانی ولو د پاره یې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. یو څېړونکی وایي
دغه ولایت ډېر یو مرکزي ولایت ده. د ټاکنې ځای خپله مخالفین ته نه شي کېدلی. دغه مناطق ډېر زر تخلیه کېږي او ډېر زر تصفیه کېږي.
په داسې حال کې چې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو بریدونه کړي دي. افغان چارواکي وایي چې خلک دې نه ویرېږي ځکه چې دوی د دغه وسلوالو د ماتولو واک او توان لري.
اچین ولسوالۍ کې زموږ ګډو ځواکونو د داعش 15 نفره وژل شوي دي. اچین او د بالاو ولسوالیو کې چې د داعش حضور بالکل قطع کړو.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته. موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. سعودي عرب کې د مینا په ټیل ماټل کې د مړو شو پاکستانی حاجیانو شمیره زیاته شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې له زرو زیاتو مړو کې د پاکستان خوښه 240 کسان شامل دي. حکومت وایي چې لا هم 25 پاکستانیان لا درک دي چې دوی یې د موندلو لپاره د سعودي عرب چارواکو سره په رابطه کې دي. رابعه اکرم خانی نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان د مذهبي امور وزیر په وینا چې د مینا په سانحه کې د مړو شو پاکستانی حاجیانو شمیر 240 ته رسیدلی او اوس هم 25 حاجیان لا درک دي. د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې د پاکستان د مذهبي امور وزیر وویل چې د لا درک حاجیانو لټون لپاره کوششونه روان دي. د ده په وینا چې 15 ژوبل شو حاجیانو علاج روان دی او څنګه چې علاج وشي پاکستان ته به واپس لیږل کیږي. بلخوا د دې نه مخکې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه ټاکل شوی خصوصي نماینده ډاکټر طارق فصل چودھری د ګل په ورځ یو خبري غونډې ته ویل چې د مینا په سانحه کې مړه شو لپاره حکومت د یو تن په سر 15 لکه او د جوبل شو لپاره د یو تن په سر د 2 لکه روپو اعلان کړی دی. د ده په وینا چې حج مشن سرته رسیدونه پس به د متاثره کورنو 2 یا 3 کسان به هم عمرې لپاره د حکومت په خرچ لیږل کیږي. دی وایي
چې کوم شهیدان دي نو د هغې لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د 15 لکو د امداد اعلان شوی دی. د ژوبل شوو لپاره د 2 لکو امداد اعلان یې وکړو. دې سره سره کوم ژوبل شوو چې علاج روان دی او هغوی به واپس راځي او هغوی ته نور داسې علاج ضرورت وي نو د وزیر اعظم له اړخه به وړیا علاج کیږي.
خبرې غونډې ته ډاکټر فضل چودھری زیاته کړه چې د لادرکه حاجیانو لټون روان دی خو د پوینا درې شپېته حاجیان لادرکه دي.
دو سوه اته اتیا خلک چې کوم لادرکه وو د هغې مونږ خپل خپلوانو سره رابطه وکړه او درې شپېته کسان اوس هم لادرکه دي. د حاجیانو خپل خپلوان مونږ سره زمونږ په هیلپ لاین باندې رابطه کولی شي.
نوموړي دا هم وویل چې د مینا سانحه کې په مجموعي توګه د مړي شمېر 1100 ته رسېدلی دی او د مړو شو خاورو ته د سپارلو لپاره فیصله به نن د سعودي عرب حکومت کوي. د ذکر ده د مینا په سانحه کې د مړو شو تعلق ایران، پاکستان، افغانستان، مراکش، کیمرون، هندوستان، چاډ، نایجر، مصر او سومالیا سره دی. د ټولو زیات حاجیان د ایران مړه شوي دي چې شمېر 1100 دی. واضح دی د مینا سانحه هغه وخت رامنځته شوه چې کله یو شمېر حج کوونکو د رمی یا شیطان د ویشتلو مراسم ترسره کول.
اوریدونکو د رابع اکرم خان رپورټ مو واوریدل او پکې تاسې خبر شو چې پاکستانی چارواکي وایي د حج په مهال په مینا کې د ټیل ماټیل له وجې د ګڼو پاکستانیانو مړي لا حمله درکړې دي. دوی کې محمد سلابت هم شامل دی. نوموړی د پېښور سره نږدې د بخشي پل اوسیدونکی دی. د هغه ورور حاجي فیاض وایي چې کله یې مور د سلابت د مرګ خبر واورید نو هغې هم سا ورکړه. حاجي فیاض سره د مشال ریډیو همکار شبیر احمد جان مرکه کړې. راځي چې وایي ورو
زما دا کشر رو رو پټولو کې او چونکه دا مطلب سره دا فیملی تلی کسان زمغا ته کسان دی لاړو حج ته پاره او التا دا سانه چې د مینا وشوا نو هغه نه پس دا لا پته دی. د سره مطلب خپل کور والا مو او غي د خلی وینا دا چې مطلب دا سټیم چې دا بغداد جوړ شو په دغه وخت کې دی مطلب ز یو جنگلې ته ورور رسولم او چې دا اونی سي نو هغه ما اونی ما او بده کې دا بیا د کسانو لاندې دا راغله
اوس پورې څومره په جنگلو شوې دی هغه کې دی په جنگلو یې نو
مطلب د دې کوم ټور اپریټر سره دی لاړ دی هغه یې مر سره لګیا دی هغه کوي خو پته نه لګي چې دا څه وجه ده چې دا معلومیږي. ردی
دا چې نه معلومیږي جن تاسو کوم ځای کې کمزور غنه ولې نه معلومیږي یو کس په یو ځای کې موجود دی بیا هغه غیب شي نه د دې کوم ځای کې تاسو کمی غنه غلطي
نو دا خو زموږ د حکومت مطلب لګا غلطي دی. دا چې دومره په سطح باندې دومره ډیر خلک چې دلته نه د ازي الته او بیا د هغه ځای حکومت چې چونکه د پاکستان اډو هیڅ حیثیت نشته د غیب په نظر باندې نه هو زموږه دا سمره چې فیملی دا وہ کسان نور چیو دا په هر اسپیټال ته په هر هغه کې چې دی منډه تړلې کړې دي خو دی به اسپیټال ته نه پرې خو چونکی یو خدای جبې مسله وا بل دادا چې آل ته دی چې تلنو هغه به هیڅ دغه ریسپانس نه ورکولو بیا د دې مطلب دا منشتر چې دی دی مطلب هغه ورغلی خو بیا د هغه په هغه باندې هغه اسم مسرست تعاون یا چا ته وس نه کړي
مطلب دا چې تاسو د پاکستان چې کوم حکومت ته یا د دفتر خارجه د هغه دغه مطمئن نه
نه مطمئن ده بالکل د دې کارګدګي چې سفر ده کدی زور پاغی یا چول نور ملکونو هغه پیدا کی دے سی او دا ولن شي پیدا کی دے واړه واړه ما شومانی دی داغه ولن پیدا کی دا سبا جدا زموږ ملک کمزوری ده کنه زموږ حکمران کمزوری ده دی تپوس نشي کولې دا خپل حاجیانو چې را دم رات هغه تلی دا لاپته دي ټول نه زیات زموږ د ملک خلق لاپته دي.
د استاد سره ضرور جی صاحب کومره توي چې ردی عمر سمرو بچي سمرو کار روزګار بس
ندی مطلب عمر تقریبا 35 36 کال او جی او سلور ما شومانی دی بچی دی واړه مون او کو نو سو کو
نو کوم ما خدا سره دل چې دغه والده محترم هم دغه غم نه لړ بیگانو که دغه ملاته لګوي تاسو
بالکل هر کله چې دا سانه هو شو نو چون کې هغه بیمار وا او په دغه هغه کې چې هغه ته پته ولګیدا نو بس هر هغه د دنیا نه کوشو.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 1420 لنډ چپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو پرون له سعودي عرب څخه د حاجیانو لومړی اجازه پاکستان ته ورسید. په دې اجازه کې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمې حاجیان هم سپارو. د باچا خان په هوایي میدان ښکته شوي د اجازه کې سورو حاجیانو سره زموږ همکار غلام غوث خبرې کړې. راځئ چې دا ورو
مشال تا غوگ ونیسی او لروانو چارو زان خبر کلی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریو، د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم شته. افغان امنیتی چارواکي وایي چې د کندوز پر ښار باندې هوایی عملیات هم پیل شوی دي، او اوس د ښار ځینې برخې د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه 200 مخکې لیکلي چې تازه ځواکونه کندهار ته ورسېدل، او ځینې سیمې د ښار د کندوز ښار د ځینې سیمې له ترورستانو یا ترهګرو پاک کړي. دا په خبره چې پراخه عملیاتو پلان دی او کندوز ښار به له وسلوالو پاک. یاد دی چې کندوز ښار بیګا وسلوالو تر ډېره حده نیولې وو. زموږ همکاره فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان حکومت پر کندوز ښار پرونی حمله تروریستي عمل ګڼي، او وایي چې په دې حمله کې د القاعده شبکې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو او نورو بهرنیو جنګیالو برخه درلوده. د افغانستان د پوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې پر کندوز ښار پرونی حمله یوازې په کندوز کې وسلوالو طالبانو نه ده کړې، بلکې له بیلابیلو سیمو وسلوال او د بهرنیو هیوادونو یو شمېر ډلې په دې پېښه کې لاس لري.
برای همشهریان عزیز خود اطمینان میتیم که وضعیتی که پیش آمده قابل تحمل نیست.
دوی موږ خپل ټولو خلکو ته ډاډ ورکو چې دا وضعیت تسمن ور نه دی، او ډیر ژر به بدل شي، او د کندوز ښار خلک به بیرته خپل آرام ژوند ته راوګرځي. اوس مهال د کندوز په ټولو ولسوالیو او کمربندي سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي چې ځانګړي دندې ورته سپارل شوې دي. جنرال مراد زیاته کړه چې د کندوز په بالایسار، خانآباد، رحمت آباد، ګورتیپه، یرګناک، پل رحمت بای، قلیزال، میدانی هوایی او داسې نورو شاوخوا سیمو کې کافي امنیتي ځواکونه موجود دي. د لوی درستیز د مرستیال په حواله د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر نیول شوی، او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل شي. جنرال مراد هغه رپورټونه هم رد کړل چې وای پر کندوز ښار د وسلوالو تر حملې وروسته د امنیتي ځواکونو په وخت ناتړ نه دی شوی. په همدې خبري غونډه کې پرون د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي وویل چې امنیتي ځواکونه د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره مجبور شوی و چې په احتیاط حرکت وکړي، او له دې عمله نه دي توانېدلي چې د وسلوالو د مخنیوي لپاره په خلاص لاس پوځي عملیات ترسره کړي. ښاغلی سالنګي وویل پر کندوز حمله تروریستانو کړې وه، او له بهر ملاتړ شوی دی.
یو قسمت مشکلاتی کې د ولایت
هغه ستونزې چې په کندوز کې رامنځته شوي، په ښار کې وضعیت بدل کړی دی. موږ باید په دې سیمه کې خپل اهداف په جدیت وڅارو. حکومت دې وضعیت ته جدي او هر اړخیزه کتنه کوي، او امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای دي. هغه څه چې موږ ته ډېر اهمیت لري د ملکي خلکو د تلفاتو مخنیوی دی. هر اقدام به د ملکي خلکو د امنیت لپاره پام کې نیولو سره ترسره کیږي. افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار تر سقوط وروسته وسلوالو د ښار د سرو زرو مارکیټ د خلکو کورونه او دوکانونه چور کړي دي، او د خلکو په کورونه او سرایونو کې مورچلې جوړې کړي دي. د کندوز ښار د سقوط په اړه ګڼ شمېر پښتنسته په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی جنرال امرالله امان وایي چې د کندوز په ښار د حمله په اړه حکومت ته معلومات مخکې له مخکې رسیدلی وو، خو امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په وخت د حمله مخنیوي وکړي.
وجود لري سیوی دی، دا حکومت پورې مربوط لري چې دوی باید د دې نه څېړنه وکړي او دا پیدا کړي.
د د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال دا ومنله چې د کندز پر ښار د حمله خبر مخکې له مخکې حکومت ته رسیدلی وو، خو ژمنه یې وکړه چې حکومت په دې اړه د څېړنې لپاره یو کمیسیون ټاکلی او ژر به یې دلیل څرګند شي.
اوریدونکو د فرشته جلزه رپورټ مور ده د کندوز په اړه چې هلته وسلوالو ډېرې برخې د ښار نیولې دي، خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې دوی اوس عملیات پیل کړي دي او ډېر زر به بیرته دغه ښار له وسلوالو ونیسي. په همدې حال کې لکه څنګه چې تاسو واورېده، وسلوالو د خلکو له کورونو مورچې جوړې کړي دي او د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه یوه د ښځو ریډیو هم سوځولې ده. زمون همکاری فرشته جرازی بیا هم د پوزی چارو کارپو جنرال امرالله امان سره په دې حق له مرکه کړی دا پوښتنه دکړي چې وسلوالو ولې کندوز د نیول لپاره انتخاب کړو.
د جغرافیوي له لحاظ یو استراتیژیکي ولایت ده چې دوه ولایت اکتشاف پاتې کیږي او دوه ولایت هم تر مخه پاتې کیږي. دا ولایت یو مرکزی ولایت کیږي، اما له لحاظ د بود د مسافې وړکی ترین ولایت په دغه ټولو شمال شرق کې او خپله د شمال کې دغه ولایت ډېر یو وړکی ولایت ده. د ساتنې ځای خپله مخالفین ته نشتي کېدلی. دې تکراروومه چې د جغرافیوي له لحاظه دا ولایت د ساتنې نه ده. دغه ولایت او دغه مابین د ښار کې چې طالبانو سره ننوتلي دي، خصوصا همدغه د غربي قسمتونه چې را ننوتلي دي، د چاردرې له خوا نه راغلي دي، کلنجار له خوا نه راغلي دي، دغه مناطق ډېر زر تخلیه کېږي او ډېر زر تصفیه ته عزیز دي. قوتونه زیات دي پکې. هلته د دوه ولایتونو چې بدخشان او تخار ده، دلته سمنګان او بغلان او مزار ده، دغه ځایونه چې قوتونه بېرته راټول کړي، ریزرو قوتونه هم د کندوز د ولایت بس کېږي، امکان لري. د دې باور لرم چې دا بالمثل عمل باید حکومت دې زر وتوخي لپاره دې عزیز حیثیت خپل ولې دوی دوه هدف درلودل. یو هدف دا چې دوی ډېر اشد باندې نیول شوي په استخباراتي لوبه کې او په جنګي لوبه کې دوی ونیول شول. دلته بندیانو په زندان کې یو سل څلوېښت تاره د دوی دلته بندیانو فقط زیات کوشش وشو چې دغه محبس نه د دوی هماغه کسان بېرته خوشي شي. او په زمین کې هم هغه اول هدف چې دوی قبل ته تمثیل کړي د نورو لپاره باید سیالي وشي. د خاطر
د افغانستان حکومت له دې نه څه زده کولای شي؟
دوی باید اول قوتو امهنګي ته زښته زیاته توجه وکړي، یو او بل اعتماد پر هغه کادرونو باندې باید وشي چې په راستي کادرو کې قرار پیدا کړي، دوه او اعتماد پر کشفي راپورو باندې غفلت شوی ده، په استخباراتي څانګه باندې ډېر زیات غفلت شوی ده. دغه یو شدید ټکان و چې د سیاسي او نظامي ادارې افغانستان ته ورکړ شو او دوی باید ډېر آګاهانه په دې باندې عمل وکړي.
خلک وایي چې کېدای شي چې دا به نو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یو لاره پرانیزي، هغه وایي جرأت به ورکړي نورو طالبانو ته.
دا نوې خبره نه ده. تاسو وګورئ د سنګین ولسوالۍ وګورئ چې دوه د کندوز ولایت قدر مساحت لري او دا د جنگ دغه جنگ چې دوی جنگ نه ده، دا د ترپ خراب جنگ ده. ته د دې چې دوامدار نه دي چې د ولې دوی نو خاط او پرسیګر دي تاکتیکي عملونه سره ډېر سخت مشاورین د استخباراتي د منطقي او نظامیان د منطقي دي سره دوی ګوري او چې ته ټول مسکوفوي او بل چې ته امر کوي د افغانستان دولت چې نظامي اداره ده او چې استخباراتي ادارې دي دوی باید له سره یو تجدید نظر ورته وکړي او خپل استخباراتي عملیات ته او خپل کشفي حالات باندې ډېر زیات.
جنرال صاحب، تاسو د افغانستان په حکومت کې ځینې مسایلو ته اشاره وکړه په امنیتي ځواکونو کې، فکر کوي د لدننه به ځینې کړیو له دوی سره مرسته کړې وي چې دوی دومره پرمختګ وکړي؟
دا خو ما اشاره وکړه چې په دې باندې پوهېږم چې دلته لاسونه شته ده، هماغه تور لاسونه کار هم بیا کوي او دا مخکې له وخته ده چې توجه کړه. بیا هم اشاره مې په دې ته وکړه چې د افغانستان استخباراتي څانګې به په دې کې سخت متوجه اوسي ځای کې هغه کسان چې دلته په حکومت او دوی د نسلونې مارګر دي او دلته روابط ټینګي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د افغانستان ننګرهار ولایت زو چرته چې د رپورټونو تر مخه نن یو ځل بیا په اچین ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې وسلوالو په بریدونه کړي دي، خو افغان امنیتي چارواکو پرون ویل چې دوی ته معلومه ده چې په کومو سیمو کې وسلوال شته دی او د هغوی د مخنیوي او د ځپلو لپاره پوره پوره وس او توان لري. زمو همکار باز محمد عابد نور حال درته وای.
په دغه ګډه امنیتی خبری ناسته کې د ننګرهار امنیتی چارواکو وویل چې دوی دا وړتیا لري چې د دغه ولایت د ټولو سیمو امنیت خوندي وساتي. د ننګرهار امنیت قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وویل چې د تیر یک شنبې په ورځې په اچین ولسوالۍ کې داعش وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله واړوله او د دوی ملي ځواکونه تیار دي چې د کوټ په څیر نورې ولسوالۍ هم د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي.
تیره ورځ تاسو ولیدل چې اچین ولسوالۍ کې زموږ ګډ ځواکونو د داعش وسلوال ډلې چې هغه د هر چا وي که د ډیورن د کرښې دا خوا راغلي وي که د دې خوا وي دا مو تقریبا 15 نفره وژل شوي دي. اچینو دې بالاو ولسوالیو کې چې د داعش شتون ستا یا حضور لري موږ به د دې حضور بالکل قطع کړو. ولس موږ سره ملاتړ کړی دی.
د ننګرهار د ملي امنیت لومړي مرستیال اسدالله فراهي وویل چې هیچا ته به دا اجازه ورنه کړي چې د وسلوالو په ضد په خپل سر لشکرکشي وکړي.
د لشکرکشي دوران تیر دی. دلته فعال اردو وجود لري، دلته فعال پولیس وجود لري، دلته فعال امنیت ملي وجود لري، دلته نظم عام وجود لري، سرحدي وجود لري. دشمن ته په چین کې هم په آخري نقطه کې ضربه ورکوي. امنیتي ارګانو ټول په دې توافق رسیدلي دي خپل ټولو چک پوینټو ته به هدایت هم ورکړي چې موږ هېڅ غیر مسؤولې وسلوالو ته اجازه نه ورکوو چې په ښار کې دې راسې مانور اجرایي.
د نوموړي دا څرګندونې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال اجي عبدالظاهر قدیر د هغه ګواښ ردعمل و چې ویلي وو که د اختر تر 15 نیټې پورې حکومت په ننګرهار کې د وسلوالو ټغر ټول نه کړ نو دوی به د ولسونو په ملاتړ خپله د جګړې میدان ته راودی.
د باز محمد عابد رپورټ مورو د اوریدونکو په همدې اړه یو څېړنیز رپورټ درته دراوړو چې د موسم په ننګرهار کې ولې داعش وسلوال دومره مضبوط شوي دي. اسرائیل علم مومند په دې اړه رپورټ لري.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالۍ ډلې په نوم د افغان ځواکونو سره جنګېدونکي کسان په اصل کې د پاکستان د پوځ کسان دي. که څه هم پاکستان چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان دغه تورونه په بشپړه توګه ردوي او وایي پاکستان ته په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې نتیجې په تېر وختونو کې معلومې شوې دي او هغوی هغه تېروتنې اوس تکرارول نه غواړي.
پاکستان خپل جنگ روان دی، پاکستان خپل ملیشیا، پاکستان ته نشي پوره کولی نه په افغانستان کښې څه ملیشیا ورلېږي او دا پاکستان چارواکو ته زما خیال دی د خطرناکو نتایجو او هغوی ته پته ده افغانستان داخلي مسائل دي هغوی په کار چې دی ته تر څو پورې چې دې اقرار یې نه کړی د دې مسلې هغوی حل نه شي راخستی.
په اچین ولسوالۍ کې د تېر خالي او اتوار په ورځو حکومتي لوري د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کوله. د چین ولسوال مشالرو ته ویلي وو چې د داعش وسلوال چې شمیر یې 400 ته رسېده د دې ولسوالۍ پر 14 پوستو یې بریدونه پیل کړل. بلخوا یو تن چې ځان د داعش ویان بولي ادعا وکړه چې 50 تنو پورې یې امنیتي کسانو ته مرګ ژوبله اړولی ده خو د چین ولسوال د دوی دغه ادعا رد کړې. د دې بای چارو کارپوه سعد محمد خان وایي په شورو کې طالبانو او امریکایي ډرون بریدونو داعش ته ډېر تاوانونه واړول او یو شمیر مشران یې ورله وجل. خورده په خبره د طالبانو خپل منځي اختلافات او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د نه همکارۍ له کبله یا د ډله اوس په مضبوطېدو ده.
نو په دې مشرقي صوبو کې خو دوی کافي مضبوط دي چې ننګرهار او کونړ کې چې افغانستان کې سرتفری افغانستان کې جنگ روان دي د حکومت او د طالبان ترمنځ نو دې به براه راست فائده چې کوم لرنو هغه داعش ته رسي هغوی سره پیسه هم شته دي.
بلخوا د افغان او سیمه ییزو چارو په سمی یوسفزی بیا وایي که څه هم مخکې فکر کېده چې داعش وسلواله ډله د افغانستان په ټولنه کې نفوذ نشي کولی خو د ده په خبره اوس داسې نه ده.
داعش اوس هم زه فکر کوم داسې ډېره یو قوي ډله نه ده خو داسې ښکاري چې دوی اوس هم وجود لري په دغه سیمه کې او هغه افغانستان او پاکستان سرحدي سیمې دي او تر ټولو نه زیات خطرناک دا دی چې د دې اکثره غړي چې کوم دي ممبران چې کوم دي هغه د ټي ټي پی د تحریک پخوانی غړي دي چې هغوی په پاکستان کې د پاکستان خلاف د جنګېدلو یو پخوانی تاریخ لري او هغوی ته ټول طریقې معلومې دي څه ډول د پاکستان خلاف وجنګېږي څه ډول د افغانستان خلاف وجنګېږي.
سمیر یوسفزی زیاتوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو په اوږدو کې موجود د داعش وسلوالو لخوا بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو سبب کېږي. همداراز په کابل کې کارپو امرالله امان وایي باید چې پاکستان او افغانستان پر وخت داعش مخه ونیسي ګنې بیا به یې کنټرولول ګران وي.
کداغه د داعش چې اخیرنه زور د اخوانیزم یا د فناتیکانو یا د فندمنتالیزم د دې لمنه اواره سوي ده. دا به زه نه چې نه به په اروپا پارامتري دي که یو ځل یوه جغرافیه د دوی په اختیار کې قرار ونیوه یا پاکستان یا افغانستان.
امرالله امان زیاتوي په دغه سیمه کې موجود وسلوال ټول زاړه دي او یوازې د ډلو نومونه بدلیږي. د ده په خبره د طالب نوم په داعش بدلیږي او تور اجنډا د سپین اجنډې ځای نیسي.
اسرائیل مومند رپورټ مور د اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې دي. راځي له نجیب امیر د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستانی حجانو لومړی الوتکه پرون پېښور ته ورسېده. د پی آی اې په دغه الوتکه کې 309 حجان سپاره وو. د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف وایي د مینا په پیښه کې د مړو شوو پاکستاني حجانو شمېره 240 ته رسېدلې او په دې سربېره 25 نور لا هم ترې تم دي. پولیس وایي په ټانک کې د مخدره موادو د قاچاقبرو سره په جګړه کې د پولیسو 3 سرتېري وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. د ډزو په تبادله کې یو قاچاقبر هم وژل شوی دی. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فراهی وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولی شي او دا ولایت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش تر شدید ګواښ لاندې نه دی. افغان چارواکي وایي د کندوز ولایت د طالبانو د ولکې نه د نیولو شوو سیمو د خلاصولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تازه دم ځواکونه کندوز ته رسېدلي او عملیات یې پیل کړي دي. چارواکي وایي د زندان او د پولیسو د قوماندانۍ واک بیرته حکومت ترلاسه کړی دی. په عین حال کې د افو نړیوال سازمان په کندوز کې د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کړی چې د ملکي خلکو امنیت ته پام وکړي. د عراق د پلازمینې بغداد په یو مصروفه تجارتي سیمه کې ځایي پولیس او طبي سرچینې وایي د موټر بم په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. د پولیس یو ډګروال وایي په دې چاودنه کې چې د رستورانتونو او مشروباتو په بازار کې وشو 8 تنه نور ژوبل شوي هم دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د بشار الاسد ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې برخه اخلي او ملاتړ یې نه کول ستره اشتباه ده. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا دې ته تیاره ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه د شام د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي. او د کزاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف د نړیوالو غوښتنه کړې ده چې 2015 کال پورې د نړۍ له جوهري وسلو پاک کړي.
نجیب امیر مو د خبرونو لنډیز واوریدونکو ته سب خبرونو کې واردل د کندوز په اړه باندې او د افغان ولسمشر ویان د سید ظفر هاشمی په خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په د کابل په وخت په 2 بجې باندې یو پریس کانفرنس کیږي او ډېر احتمال دی چې په همدغه مسله باندې به د خبرلانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. اوس هم د پاکستان ځینی او رسپانو ته کتنه کوو. زموږ همکار سراج ظهیر په اسلام آباد کې د لوستي او غټ ټکی تاسو وایي.
نن د پېښور د خبرېدونکو مشر کورسپانه خپل ادارې کې وایي د امریکې لخوا پاکستان ته د بې کوره شوو خلکو د مدد وړاندیز ډېر د ستاینې وړ خبره ده، خو پکار ده چې امریکا پاکستان ته د کولیشن سپورټ فنډ بقایجات هم ورکړي، ځکه چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی او د دې امداد سره به پاکستان وکړي شي چې له خپلو متاثرینو کومک او مرسته وکړي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له نورو پاکستانیانو زیات د قبایلي سیمو خلک متاثر شوی دی او په لکونو قبایل دا وخت د متاثرینو ژوند تیروي. ادارې زیاتوي چې نړیوالې ورورولې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان یوازې پریښو دی، خو پاکستان بیا هم لګیا دی په یوازې سر د دې خلاف جنگ کوي. ادارې اخیر کې وایي باید چې نړیوالې ورورولې د پاکستان سره په دې جنگ کې اوګه په اوګه ودرېږي، ځکه چې ترهګرۍ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ جنگ دی او که نړۍ وغواړي نو د دې منطقې نه د ترهګرۍ خاتمه کولی شي. بل پلو جنگ رسپان خپل ادریې کې لیکي چې د لوی اختر په موخه خلک د سنت ابراهیم پوره کولو لپاره د سرو قرباني ورکوي او په دغه موخه بیا سرمنی مختلفو ادارو او یا بیا غریبانو ته ورکل کیږي. د ادارې په وینا کې سهم حکومت اعلان کړی و چې په زور به څوک سرمنی نه راغونډوي، خو بیا هم په کراچۍ، حیدرآباد او نورو ځینو ښارونو کې په زور سرمنی اغستې شوې دي او دغه رنګ په پنجاب، لاهور او نورو ښارونو کې د نقل نه ګرځولې شوو تنظیمونو سو کارکنان نیول شوی دی. در یه زیتوی چی دخشن پا کراچه که هم رینجرو دری سو شپک پنزوز کسان نیولی چاچی پا زور سرمن اغسته. در یه وای دا هر سو دا حکومت دا غلط پالسی لوجه شوی دی. کچری حکومت دا سرمن راغون دولو لپارا یو واضح کرن لارخ پلا کرده و نو اسکل بداسی نکیدل. و رسپان اخری که لیکی دا سرمن نا غط امدن رازی. نو پکار دا چی سنگ دا زکات لپارا حکومت یو نظام جوړ کرده دی. نو چی دا خیر خیگرو دا ادارو سر مشوره وکړی شي او د قربانی سرمن راغونډولو لپاره هم یو نظام جوړ شي. نو دا شان بعد دې سرمن آمدن د خیر خیگرو په کارونو په خشن ولګي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو ریو سم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. فورن پالیسی مجلې د سګنی کال د حج په مراسم کې د سلګونو کسانو د مړینې پر پیښه لیکل کړي. نیوزویک مجلې بیا په افریقایي هیوادونو کې د پولیو ضد پروګرامونو په اغیز او موثریت لیکنې کړي چې مهم ټکی له هارون بچاور.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د تیرو 15 کلونو په موده کې له حج سره په تړلو پیښو کې زرګونه کسان مړه شوي دي. په 1990 کال کې په مکه کې د حاجانو په ټیل ماټیل کې 1,4,26 خلکو ژوند له لاسه ورکړی و. خو په مینا کې چې حاجان ورته د شیطان په علامتي توګه ویشتلو لپاره ورځي په بېلابېلو وختونو کې د حاجانو د ګڼې ګوڼې ډېرېدو له وجې د هغوی د مړینې پیښې رامنځته شوې دي. د تیر زیارت ورځې پیښه د حج مراسمو د دوو مهمو ځایونو ترمنځ په یوه لار کې وشوه. شاوخوا 1,62,000 حاجانو له پیښې مخکې شپه له مینا په ګیر چاپیره دښته کې وکړه. د سګنی حج لپاره شاوخوا 1,75 روغتیایي ډلې یا میډیکل ټیمونه د بېلابېلو مراسمو په ساحو کې ځای پر ځای کړل شوي ول تر څو حاجانو ته بیړني صحي خدمتونه ورسوي. د سعودي حکومت په دې وروستیو کلونو کې د مسجد الحرام او شاوخوا سیمو یې د پراختیا چارې پیل کړي او له همدې کبله یې سږ کال د حج لپاره د تلونکو کسانو شمیر محدود کړی و. دا به وروسته وکتل شي چې د دغو مقدسو ځایونو پراختیا به حاجیانو ته څومره اسانتیاوې برابر کړي. خو په لیکنه کې هم روانه میاشت په مکه کې د یو کرین پرېوتو په پیښه کې د څه د پاسه 100 کسانو د مړینې پیښې ته په کتو سره ویل شوي چې دغه پراختیایي پروژې حاجیانو ته د ګټې رسولو پر ځای د هغوی د نارامۍ حتی د مړینې سبب شوي دي. لیکنه زیاتوي د مینا غمیزه سعودي چارواکو ته پیغام ورکوي چې د حاجیانو د ګڼې ګوڼې کنټرولولو لپاره نوي او جدي تدابیر تر غور لاندې ونیسي. بلخوا د نیوزویک مجلې په یو لیکنه کې راغلي د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې پر ورځ نایجیریا د هغو هیوادونو له لیست څخه وویستا چېرته چې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ناروغۍ د لګېدو پیښې ثبت کیږي. په دغه افریقایي هیواد کې په تېر یوه کال کې د پولیو یوه پیښه هم مخته نه ده راغلې. لیکنه کاږي د روغتیا نړیوال سازمان هغې یو هیواد ته له پولیو څخه د پاک هیواد سند ورکوي چې په پرله پسې 3 کلونو کې هیڅ یو ماشوم ته پکې د ګوزن ناروغي ونه لګي. د روان کال په اگست کې تر هغه وروسته چې په سومالیا کې د یوه کال په موده کې د پولیو یوه پیښه هم ثبت نشوه په افریقایي هیوادونو کې د پولیو د بشپړ خاتمې لپاره هیلې زیاتې شوې. خو داسې اندېښنې بیا هم موجود دي چې د افریقا په ځینو هیوادونو کې ښایي ماشومانو ته پر وخت د پولیو ضد واکسین ونه رسول شي چې دغه کار به له دغو هیوادونو د پولیو ناروغۍ په مکمله توګه د له منځه وړلو چارې ټکنۍ کړي. لیکنه زیاتوي په روان 2015 کال کې په نړۍ کې ماشومانو ته د پولیو لګېدو 1,40 پیښې مخته راغلي چې 2 په پاکستان او 9 په افغانستان کې ثبت شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د روس او امریکي ولسمشرانو د ملګرو ملتونو په سګنۍ غونډه کې د شام او یوکراین پر حالاتو خپل مخالف نظرونه څرګند کړي دي او یو بل ملامت کړل. اوباما د امریکي ولسمشر باراک اوباما او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین دواړو خپل خبرو ته قوي دلایل هم وړاندې کړل. تفصیل به یې په دې رپورت کې وره.
د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي په نیویارک کې د امریکا او د روسي د ولسمشرانو ترمنځ د لیدنې په اړه په راپور کې لیکلي. پرون دواړو مشرانو په خپلو ویناو کې پر یو بل نیوکې وکړې. په یوکراین او شام کې یو بل په دې تورن وبلل چې د نړیوال استحکام د خرابولو لپاره لمن وهي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ کوونکو نه یادونه وکړه. وی ویل ځینې نړیوال طاقتونه داسې برخورد کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت له اصول او د بشري حقوقو څخه په ټکر کې ودرېږي. نو موري ویل نو آیا د بشر لوست ملاتړ کول پکار دي؟ څوک چې د درنو بمونو په غورځولو سره د معصوم ماشومان او ولسونو عامه وژنه کوي. نو موري زیاته کړه امریکا دې ته تیار ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه چې د شام ملګري هیوادونه دي د دغه هیواد د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي، خو د دې لپاره به دا ضروري وي چې د اسد نه د واک د انتقال په اړه خبرې وشي. له باراک اوباما نه پس ولادیمیر پوتین په خپله وینا کې ویل دا یو ستره اشتباه ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ماتولو لپاره د بشار الاسد سره مرسته ونه شي. نوموړي زیاته کړه دا باید ومنل شي چې دا یوازې د اسد امنیتي ځواکونه او کوردي مقاومت کوونکي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په داسې حال کې خپل مخالف نظرونه په خپلو ویناو کې وړاندې کول چې د ملګرو ملتونو د اسمبلۍ په تالار کې د یو بل د وینا د اورېدو لپاره موجود نه و. پوتین امریکا په دې ملامته کړه چې د ده په وینا د اسد مخالفینو ته وسلې ورکوي چې دې کار سره د اسلامي دولت وسلواله ډله حمایه کیږي. دواړه مشران د یوکرین په موضوع هم د یو بل سره په ټکر کې وو. اوباما د کرایمیا سیمې د روسیې سره د یوځای کېدو په اړه ویل که نړیواله ټولنه دې ته پاملرنه ونه کړي نو داسې پیښې په نړۍ کې په نورو سیمو کې هم مخې ته راتلی شي. اوباما زیاته کړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو موخه دا نه ده چې روسیه دې د انزوا یا یوازیتوب ښکار شي، بلکې دا د دې لپاره لګېدلې دي چې د پولو د بیا ټاکلو مخنیوی وشي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا دې خبرې ته اشاره وکړه چې د ده په وینا امریکا د پخواني شوروي اتحاد نه په بیلو شویو هیوادونو کې انقلابونه صادروي. نوموړي ناټو سازمان باندې نیوکه وکړه چې ختیځې اروپا ته یې خپې وغځولې، هلته انقلابونه راوپارول او دا هر څه د یوکرین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په دورې حکومت کې خپل اوج ته رسېدلی و. نوموړی وایي د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو ته یو غلط انتخاب په مخ کې کېښودل شو چې یا دې د غرب سره شي او یا هم د شرق سره. پوتین او اوباما دواړو وروسته د ماښام د ډوډۍ پر مهال په داسې حال کې د یو بل سره ولیدل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم موجود و. په دې موقع په اخیستل شوي انځور کې ښکاري چې دواړه مشران د یو بل سره د مشروبو ګیلاسونه جنګوي. پوتین مسکی دی او اوباما جدي.
خبرونه او فریادونه
لکه چې تیر دی نه بازی پام
کوه. ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیر نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خودر ته وای دی نو چې پام
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د ډان ورځپاڼې په یوې ادارې کې راغلي چې د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په اویاوم غونډه کې ګډون کړل. په عامه توګه داسې فکر کېده چې نوموړی به د دې سفر په مهال د خپل هندي سیال نریندر مودي سره هم ملاقات وکړي، خو داسې ښکاري چې دا به امکان ونه لري. منور شاه درته د دې ادارې غټ کې وایي.
د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې ویل شوی چې که څه هم د نواز شریف او نریندر مودي ملاقات کېدل ممکن نه ښکاري، خو تمه ده چې میا نواز شریف به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې هڅه کوي چې د نړۍ پام د هند سره په کرخه یا لاین آف کنټرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ اړخ ته راوګرځوي. د ورځپاڼې په وینا د ترهګرۍ خلاف د امریکا او هند د ګډې مبارزې فیصله او دا راز په اول وار د دې دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات څرګندوي چې پاکستان لپاره په دې حالاتو کې د هند خلاف خپل موقف په نړیوالو منل څومره مشکل دي. په خاص توګه امریکا او هند دواړه د پاکستان نه د ممبئی ترهګر بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف د کاروایی غوښتنه کوي او د کشمیر ذکر هم صرف تر دې حده کوي چې هلته وسلوال بریدونه سیوا شوي دي. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف نه خپل ولس او پوز تمه لري چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د کشمیر مسله په مؤثره توګه وړاندې کوي، خو په موجوده حالاتو کې دغه ډیره ګرانه ښکاري ځکه چې دې مسله کې د هند خلاف نړیوال حمایت ترلاسه کول یو مشکل عمل دی او تر دې دمه یې نواز شریف د ترسره کولو لپاره خپله پالیسي هم په ډاګه کړې نه ده. بیا نوموړی د هند سره د مذاکراتو سلسله هم جاری ساتل غواړي، نو ځکه د هغه لپاره د دغه هیواد خلاف سخت موقف اختیارول یو بل مشکل دی. ورسپانه د پاکستان د خارجه چارو د سیکرټری اعزاز چودري په حواله لیکي چې هیواد به یې سیمهیز امن کې خپل کردار نړۍ ته وړاندې کوي او دا راز به د هند سره لائن آف کنټرول او ورکینګ باونډری باندې د کړکیچ اړخته د نړیوالو پام راګرځوي. خو د ورسپانې په وینا داسې ښکاري چې دا موضوعات به د هند او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ښه کولو کې کوم لوی کردار ترسره نه کړي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو په داسې حال کې چې د هندوستان او پاکستان وزیر اعظم په نیویارک کې دي او داسې خبرونه وو چې دواړه به د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې په څنډو کې د یو بل سره ملاقات وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویل د نواز شریف او نریندر مودي د خبرو پلان نه دی جوړ شوی. زموږ همکار پامیر ساحل د سی سی چارو د څېړونکي امتیاز عالم سره د هند او پاکستان په وروستۍ اړیکو مرکه کړې ده. راځه چې وایو.
پاکستان
کا رد عمل ہے پدرستو کی قومی سلامتی د مشیرانو خبر منسوخ شوې. نو اوس پاکستان خپل رد عمل او خود یو خواته مګوایو چې خبر دی پیل شي او شرطونه دی نوی. داخه خبره ده چې شرطونه باید نه هین کیږي دیونه پاکستان مګ مخکې هم خبرې کړې دي پر ټولو مسلو مو خبرې کړې دي پر ترهګرۍ کشمیر او پر اوبو مو خبرې کړې دي. خو اوس د دواړو هیوادونو طبیعت خبرو ته نه دی جوړ.
نو تاسو ته نه ښکاري چې د تیر ځل په څیر به نړیوال ټولنه یا ځواکمن هیوادونه اسلام آباد او نوې ډیلی د خبرو میز ته ور حاضر کړي؟
تیر ځل چې د روسیې په اوفا کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ خبرې شوې وې هغه هم د روسیې، چین او امریکا په وینا او منځګړیتوب شوې وې. اوس هم ویل کېږي چې وزیر اعظم نواز شریف چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي مشر بان کی مون سره ولیدل نو هغه ورته ویل چې له هند سره دې خبرې وکړي. نواز شریف چې له چا سره ګوري نو هغوی ورته وایي چې له هند سره دې دروغې خبرې وکړي. هند ته اهم ټول وایي چې له پاکستان سره دې خبرې وکړي. خو ماته ښکاري چې په ملګرو ملتونو کې به موږ پر یو بل د تورونو پوره کولو یو بل پړاو هم ترسره کړو. اوس چې نواز شریف به په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال د هند په مداخلې او حملو او کشمیر په اړه خبرې وکړي نو تاسو به وګورئ چې هند به په ځواب کې خبره تر لرې یوسي.
امتیاز عالم صاحب، په دواړو هیوادونو کې څوک نه غواړي چې اړیکې ښه شي او له دې څه ګټه پورته کوي؟
د مختلفو خلکو رول بدلیږي. په دواړو هیوادونو کې کله اسټابلیشمنت د روغې د عمل مخه نیسي، کله روغه کوي. کله چې پوځي حکومت وي نو اسټابلیشمنت له هند سره اړیکې ښه کول غواړي او هند هم له پوځي امیر یا ډیکټیټر سره خبرې پر مخ وړي. خو چې کله سیاستوالان واکمن شي نو بیا اسټابلیشمنت پخې کش کوي. بل په هندوستان او پاکستان کې داسې سختدریزه ځواکمنې ډلې دي چې په جنگي جنون یا لیونتوب خپل سیاست پر مخ وړي او ډېرې پیسې ګټي. د مثال په ډول بی جی پی ته وګورئ، جماعت اسلامي درواخلئ. له دې سره بېشماره جهادي ډلې دي چې خپل کار کوي. نو د هند او پاکستان اړیکې خرابول او اختلافات پیدا کول د دوی کار دی. دا لوی کاروبار دی او یو ډول سند دی.
پاکستان کے درمیان کھچاؤ پیدا کرنا بڑا کاروبار، بڑی انڈسٹری ہے.
د سولې پر لو
مشبخ بل خورا
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه لژن د سرنست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
روزونکو مشال ریډیو ته غوږی په افغانستان او پاکستان کې وسلوال ډلې وخت په وخت د رسنیو سره اړیکې نیسي او د خپل بریدونو په اړه رپورټونه ورکوي او د خپرولو ټینګار هم کوي خو د ځینو پیښو ذمواري دوی نه قبلوي دا چې د دې وجه او علت څه دی په اړه د نجیب امیر رپورټ
په افغانستان کې ډېرې وسلوالې ډلې د حکومت پر ضد په جګړه بوختې دي او وخت په وخت دغه ډلې د خپلو بریدونو خبرونه رسنیو ته ورکوي او په خپرولو یې ټینګار هم کوي خو په ځینو مهمو شخصیتونو په ولسي خلکو د ځینو بریدونو ذمواري هیڅ یوه ډله نه قبلوي تازه پیښه د یک شمې په ورځ د پکتیکا ولایت په خیرکوټ سیمه کې د والیبال په یو میدان کې مخې ته راغله یوې بمی چاودنې د لوبې د ختمېدو پر مهال لوبغاړو نندارچیانو او شاوخوا خلکو ته مرګ ژوبله ور واړوله په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شول او لسګونه نور ژوبل شول خو طالبانو ویل دا برید دوی نه دی کړی کومې بلې وسلوالې ډلې هم د برید ذمواري قبوله کړې نه ده نو برید بیا چا وکړ د دې پښتنې په جواب کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی مشال لډیو ته داسې ویل
دا طالبان یې هغه تروریستان دي هغه کسان دي چې د افغانستان د بیګنا خلکو دښمنان دي طالبان اقانی دغه ټول یو شبکې دي دوی ټول یو دي دوی هدف یو دی هغه د افغانستان د خلکو وژنه د ماشومانو وژنه نو په ډېر خواخانۍ سره دا باید ووایو چې زموږ بیګنا خلک هنوز هم دغه دښمنانو په توتو کې
د پکتیکا ولایت په یحیی خیلو کې تیر کال هم د والیبال د لوبې پر مهال دا ډول برید ترسره شو چې په پایله کې 40 کسان وژل شوي او 90 کسان نور ژوبل شوي خو پښتنه بیا هم هماغه ده چې ولې د دا ډول بریدونو ذمواري څوک نه قبلوي خبریال او کارپور رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي
نو یو خدای دا چې داسې پیښې به مخکې وشولې نو یو نه یو تنظیم به ذمهداري قبلوله که یو غټ تنظیم به هغې به غلی پاتې شو خو یو وړوکې تنظیم یو نوې نوم باندې به هغې ذمهداري قبوله کړه خو بیا چې زیات د مرګ ژوبله کېدل ملکي خلک پکې ووژلې شو ټپیان شو یا داسې بې ګناه خلک په بازار کې د بسونو په اډه کې نو بیا به دغه ټول تنظیمونه غلی پاتې شو هیچا به ذمہ داری نه قبلوله او دا فکر کېده چې ممکن د دا کار هم دې خلکو کړی وي یو نه یو تنظیم کړی وي خو هغې نه غواړي چې دغه ذمہ داری قبول کړي ځکه چې هغې بیا ډېر مخالفت کېږي دا ملکي خلک بې ګناه خلک چې مړه شي د هغې ډېر یو خراب عکس العمل کېږي او خلک بیا ډېر مخالفت کوي نفرت کوي دا یو وجه کېدی شي او بل دا ده چې تصدی خو شي د غیر ذمہ داری ځکه نه قبلی چې دی بیا پوهیږي چې اوس په یا پاکستان فوج یا افغانستان فوج یا د امریکایان دی بیا زیات کوشش کوي چې دغه تنظیم د غیر مشران هغه خلاف برید وکړي دې مختلف وجوهات کېدی شي
کارپوهان وایي حکومت او وسلوالې ډلې یو بل ښه پیژني او دوی پوهیږي چې کوم برید چا وکړو خو وسلوالې ډلې یوازې د هغو بریدونو ذمواري قبلوي چې د حکومتي ځواکونو پر ضد یې ترسره کړی وي خو که برید ترې په غلطۍ یا په قصده د ولسي خلکو په منځ کې ترسره شو او ګڼ شمېر ولسي کسان پکې مړه او ژوبل شول نو بیا دوی د هغه برید ذمواري نه قبلوي
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه
آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسۍ سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدو کورمې د جګړو فوزی عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک وایي چې حکومت دې خپلو سیمو ته ستانه کړي. دوی وایي حکومت خلک د کورمې حدودو کې ساتلي دي خو سدي او خوښه سیمو ته یې نه پرېږدي. زموږ همکار طارق اورکزیب دې له تفصیل درته وایي.
په کورمه کې لخپل سیمې ته واپس شوي د سړې متاثرین د حکومت غوښتنه کوي چې لخپل ځان سره د ساتلو پر ځای دوی دې خپل کورونو ته منتقل کړي. سید مشتاق حسین په نامه یو متاثره کس او مشر مشال لوډیو ته وایي 2 دېرش کاله پس خپل سیمې ته راغلل، نو دوی غواړي چې خپل جدادونه او کورونه آباد کړي، نو پکار دی چې حکومت دوی خپل کورونو ته واستوي او د جدادونو شخړې ورته هم حل کړي. پسیما کې دوه اونۍ وړاندې د سادې د دغو متاثرینو واپسي د پولیټیکل انتظامیه په مرسته او سرپرستۍ کې شوې ده. پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي دغه 50 څاروي خاندانونه دي چې په دوه مرحلو کې به خپلو کورونو ته واپس کولی شي. چارواکو په خبره په اولې مرحلې کې دغه خاندانونه چې شیاګان دي سادې ته واپس کړل، خو دوی به د سیکورټي صورتحال په وجه له ځان سره ساتي. چارواکي وایي په سیمه کې فرقینو ترمنځ اعتماد فضا د جوړېدو وروسته متاثرین به له خپلو کورونو ته منتقلوي. د باراکورمې مرستیال پروټوکال ایجنټ شاهد علي خان مشال لوډیو ته وایي د سادې په شاملاتو کې برخې سره متاثرینو ته د خپلو جایدادونو قبضه به هم ورکولی شي او زیاتوي چې د دې لپاره د سادې مشرانو سره جرګه روانه ده. واضح دی چې په 1903 کال کې شیعه سنی ډلو ترمنځ نښته د شروع کېدو وروسته دغه خاندانونو خپل کورونه پرېښي وو. دا خاندانونه چې دومره وخت د بره کورمې په مختلفو ځایونو کې به پاتې کېدل، واپسي د مری امن لوزنامې د لاندې وشوله. په 2008 کال کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ په مری کې یوه لوزنامه لاسلیک شوې وه چې پکې یوه ماده دا هم وه چې د جنګونو په وجه د بې کوره شویو خلکو سره په بیا آبادۍ کې مرسته کېږي. په 2010 کال کې دغه لوزنامه د عملي کېدو وروسته د بې کوره شویو خلکو واپسي په سلسلهواره توګه شروع شوې ده. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو، د عربي هیوادونو شاهزادګان تر هر چا زیات د قیمتي ګاړو د سونو او ښایسته میرمنو لیواله دي. دوی د ګرمۍ په موسم کې یوروپي هیوادونو ته سفر کوي او هلته د ژوند له رنګونو او ښایستونو خوند اخلي. په دوی کې په یو شمېر ځوانانو تورونه لګېدلي چې مخدره مواد هم استعمالوي. په دې اړه ډیلی بیسټ ویبپاڼې یو رپورټ خپور کړی چې نجیب عامر غټ ټکی درته وایي.
ډیلی بیست عربو شهزادګانو د عصري ژوند په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده چې ورکی راغلی د دوبۍ د حکمران شیخ محمد زوی شیخ راشد د سپتمبر په 19 نیټه مړ شو. په رسمي توګه اعلان شو چې نوموړی د زړه د حملې له کبله مړ شوی دی. د شیخ راشد عمر یوازې 33 کاله و. ډیلی بیست لیکي له کلونو راهیسې داسې ګنګوسې کېدې چې ښکلی او جاذب شهزاده راشد چې د شاندار ژوند تیرولو لپاره مشهور و، د نایابه آسونو، د منډې، د موټرو او د ښایسته میرمنو لیواله و او همدارنګه په دوامداره توګه د مخدره موادو استعمال به کوو. ډیلی بیست ویبپاڼه لیکي په متحده عرب اماراتو کې به ښایي د شهزاده راشد مرګ هماسې ګڼل شوی وي لکه په رسمي توګه یې چې اعلان وشو، خو په غربي نړۍ کې دې ته له بلې زاویې نه کتل شوی دی. د راشد مړینې د عربي ځوانانو د ژوند له پټو رازونو پرده پورته کړې. هغه چې د دوبي په موسم کې د منځني ختیځ له سختې ګرمۍ اروپا ته تښتي او دلته بې اندازې راهیسی په خپل مشغوله او کې الوزوي. د زنو عربي شهزادګانو د داسې رویې په اړه بحثونه د تیرې جمعې په ورځ یو عربي او روس لاغیره وپارېدل چې یو بل عرب شهزاده مجید عبدالعزیز ال سعود په اړه راپورونه خپاره شول چې ګواکې د هوټل یوې کارکوونکي ته یې لاس اچولی و. تر دې یوه اونۍ وړاندې د قطر د واکمنې کورنۍ یو غړی شیخ خالد بن حماد وروس لاغی له امریکا نه وتښتېده چې پرې تور ولګول شو چې د نشې په حالت کې خپل د منډې فراري موټر ځغلولو. په لندن کې خلک وایي دا د معمول خبره ده چې د اوړي په موسم کې د عربي شهزادګانو ګاډي ښه پریمانه په ښار کې لیدل کېږي. د سعودي، قطر، متحده عرب اماراتو او د کویت شهزادګان چې کله لندن ته ځي نو خپل قیمتي ګاډي هم له ځانه سره هلته وړي. د قطر هوایي شرکت دغه اسانتیا دوی ته برابروي. د لندن د اشرافو سره تړاو لرونکی یو تن وایي د ښار په 15 ستوریز هوټل کلیرجز کې د ګرمۍ په موسم کې د ځای موندل ګران وي ځکه چې ټول له عربي ځوانانو ډک وي. دی وایي ډیر کله یوازینی انګلیس کس د دوی په منځ کې بس هم دی وي. د ډیرو دغو ځوانانو عمرونه د 21 او 25 کلونو په منځ کې وي. دوی له واده نه مخکې د آزاد ګرځېدو لپاره لندن ته ځي. که موسم ښه وي نو ټول اوړی هلته تیروي، خو که موسم باراني وي نو دوی بیا د فرانسې جنوب ته ځي. دغه عربي ځوانان نه غواړي د ځان په اړه چاته معلومات ورکړي. دوی خوشحالیږي چې خلک یې قیمتي موټرو ته وګوري، خو د ځان په اړه کم غږیږي او که پوښتنه ترې وشي نو لنډ ځواب ورکوي. دوی نه غواړي چاته معلومه شي چې دوی څوک دي او د څه لپاره دلته راغلي دي.